یو ساته خبرونه وړاندې
کړې. ډیره زیاته مننه تلاش ته کور ودان. السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د مازیګر سلور بجې شوې. په یو بل یو ساعت خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام او رامین کاکړ هر کله کې ووري چې وسلوال طالبان وای د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد د قطر پلازمینه د دوهې پلازمینه قطر ته رسیدل. په انتخاباتي مسایلو کې ووري چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وای د نن ورځې تر پای بعد د هیواد په شپږ ولایتونو کې د شکایتونو په اړه پریکړه وشي. نور مسایل مهم په دې یو ساعت خبرونه کې راټول کړي دي. خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ووري چې سلام محمد صالح به وړاندې کی.
د کندهار چارواکي وای په خاکریز ولسوالۍ کې د وسلو طالبانو یو ډلې زه حمله په شا تنبول سوي. د کورونی چارو وزارت وای د هرات کندهار د لوی لارې پوجدو کې د هغو پولیسو په وړاندې جدي اقدام کیږي چې د موټرو په یو او بل نامه پیسې اخلي. د ایران په هواز ښار کې پلسګونو زره کسان د قدس وخت د وجل سوي قومندان قاسم سليماني جنازې ته د درناوي لپاره راټول سوي دي. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو د وسلوالو په ډله ییزه حمله کې د یو ځانمرګي په ګډون لس تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. نن تر غرمې مخکې لومړی وسلوالو پر دغو پوستو د موټر بم حمله هڅه وکړه چې ورسته وسلواله نشته پیل سو. د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي رادیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو د دې ډله ییزه حمله مخانی ولسوي ده.
تر دې مخکې چې موټر بم هدف ته ورسیږي نتیج واکونو دغه پاړه باندې راپور تر لاسه کړ او د راکټ انداز او 82 پمرسته باندې هغه موټر بم او پښینا ځانمرګي بریدګر لمنځه یوړل. تر هغه وروسته په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو د لیز بریدونه پیل شول. زمینی او هوایی قوتونو سیمه ته رسیدلې دي. اول ته د وسلوالو طالبانو حمله پر شا تمبولې ده.
د کندهار د والی ویاند وای په دې پیښه کې یو پولیس هم وژل شوی، شپږتنه وسلول طالبان او یو پولیس ټپیان سوي دي. وسلول طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د بل خبر له مخې په کونړ کې د داعش ډلې شپږتنه غړي حکومت ته تسلیم سوي دي. د کونړ امنیه قومندان ډګروال شفیق الله سهار نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه شپږ کسیزې ډلې په پیچ دره کې فعالیت کاوه. د هرات د والی ویاند وای په ګلدران ولسوالۍ کې د هوایي حمله په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته وویل امنیتي ځواکونو تیر شپه په سیاکمرک سیمه کې د وسلوالو پر سراچه ډوله موټر حمله وکړه.
5 تنه طالبان کشته شوند،
15 تنه وسلوال طالبان وژل سوي او یو موټر یې ویجاړ شوی دی. د دې حمله تر سره کېدو څرګنده کړه چې امنیتي ځواکونه د تاروزی عملیاتو او حملو ترڅنګ د خپلو ارزښتونو دفاع ته چمتو دي او د دشمن هر ډول تحرک لمن زوړلای سي. په ګلدران ولسوالۍ کې چې د هرات یواله نه امن ولسوالۍ ګڼل کیږي، د ورستۍ حمله په اړه وسلوالو طالبانو څنې دی ویلي. په بل خبر کې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو یو محلي قومندان پرون د افغانستان د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوی دی. د امنی قومندانۍ ویان سردار ولی تبسم ازادي راډیو ته ویل چې دغه قومندان تر جګړې وروسته په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې وژل سوی دی. د کورونی چارو وزارت وای د هرات کندهار د لوی لارې په جوړو کې د هغو پولیسو په وړاندې جدي اقدام کړي چې له موټرو په یو او بل نامه پیسې اخلي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی نن یک شنبه ازادي راډیو ته ویل
په دغه لوی لار کې پروت ټول امنیه قومندانۍ ته وظیفه ورکړل شوې ده. دوی په دې برخه کې جدي کوټلي ګامونه اخیستي. تر دې دمه پورې موږ لس تنه دغه کسان تشخیص کړي دي. زموږ اطمینان د افغانستان خلکو ته، ټول هغه کسان چې بیا متضرر شوي دي، هغو ته اطمینان همدغه دی چې دغه موضوع موږ جدي تر تعقیب لاندې نیولې ده.
نن لسمه ده چې په هرات کې د بار وړونکو موټرو د چلوونکو احتساب روان دی. د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزي ادعا کړې چې د هرات کندهار پر لوی لار پولیس له بار وړونکو موټرو د ورځې تر 6 میلیونه افغانیو پیسې ټولوي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد وایي چې له موټرو چلوونکو د هرات په مربوطاتو کې نه، بلکې د فراه نیمروز او کندهار په مربوطاتو کې په زور پیسې اخیستل کیږي. خو موټر چلوونکي وایي چې له بار وړونکو موټرو د هرات په میر داود سیمه کې په زور پیسې اخیستل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته د قاسم سلیمانی د غچ اخیستو د مسلې په تړه خبرداري ورکړ. د ترامپ خبره د ایران دغه تروریست رهبر یو امریکایي وګړی وژلې او ګڼ نور یې سخت ټپیان کړي او په هغو کسانو کې چې د وژلې په سلګونو ایراني مظاهره چان هم شامل دي. ترامپ ادعا وکړه چې د ایران د قدس وا قمندان قاسم سلیمانی چې تیره جمعه د رخت پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل سو، په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله کړې وه او په نورو موقعیتونو کې هم د اضافي حملو لپاره چمتووالی نیوه. شغلی ترامپ ورسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
Under my leadership America's policy is
زماتره برای لاندې د هغه تروریست په وړاندې چې واړی کوم امریکایي ته زیان ورسوي یا د زیان رسول نیت لري د امریکا پالیسی واضح ده. موږ به پیدا کړو، لمنځه به یوسو، موږ به تل خپل ډیپلوماټان، سرتیری، ټول امریکایان او خپل متحدان خوندي کړو.
ایرانی چارواکو خبرداري ورکړي چې د قاسم سلیمانی د وجل کېدو غچ به اخلي. بلخو ډونالډ ټرمپ خبرداري ورکړ ک ایران پر امریکایانو یا امریکایي اهدافو کومه حمله وکړي، امریکا به د ایران 250 ساحې وولي. د هغه اشاره هغو 250 امریکایي وګړو ته وچی څلور لسیز مخ کې په ایران کې يرغمل سیوی وو. د ایران په جنوب لویدیز شهر اهواز کې په لسګونو زره کسان د قدس واک د وجل سیوی قومندان قاسم سلیمانی د درنوی لپاره راغونډ سیوی دي. سلیمانی په گاونډي هیواد عراق کې د موټرو په یو کاروان کې روان و چې تیر جمعه د امریکا په یو هوایي حمله کې ووژل سو. د ایران دولتي ټلویزیون نن د درناوی د دغو مراسمو تصویر خپره کړل چې پکې په تورو کالیو کې ویرکوونکي شعار ورکوي او سلیمانی ته د درناوی لپاره خپلې سینې ډبوي. د سلیمانی مړی نن سهار وختي له عراق څخه ایران ته ولېږدول سو. د ایران IRIB ټلویزیون یو ویډیو خپره کړې چې د ایران په بیرغ کې پوښل سوی تابوت شي. په داسې حال کې چې نظامی موزیک ژغول کیږي، تابوت له ویلوتکې څخه راکښته کړی سو. تهران د سلیمانی د وجل کېدو له کبله درې ورځنۍ ملي ماتم اعلان کړی دی. ویل سوي چې د سلیمانی مړی به مخکې تر دې چې تر روانه سیشن به د هغه په پلارني ټاټوبي کرمان کې خاورته وسپارل سي، مشهد او تهران ته یوړل سي. د شپېته کلن سلیمانی د قدس وقت قومندان په توګه له تهران سره له ایران بهر د پټو او پوځي عملیاتو په اجرا کې مرسته کوله. او د بریتانیا دفاع وزیر وایي د دغه هیواد سمندري ځواکونه به په هرمز تنګي کې هغه کشتي بدرګه کوي چې د بریتانیا بیرغ ور باندې راځوړندوي. د په داسل کې د چې پیراغ کې د امریکا له خوا د ایران د یو پوځي قومندان قاسم سلیمانی وجل کېدو په سیمه کې کړکیچ او شتره سوالې دی. د بریتانیا دفاع وزیر بن والس پرون وویل د خپل سمندري ځواکونو ته امر کړی چې د تیلو د انتقالاتو پر دغه لوی کرښې نوې بدرګې ته چمتو سي. والس په ویلامیا کې ویلي حکومت به اوس مهال د خپلو کښتیو او اتباو د خوندیتوب لپاره ټول لازم اقدامات وکړي. د والس دا تبصره په داسل کې سوې چې د بریتانیا پر صدر اعظم بورس جانسن انتقاد کړي چې د امریکا لخوا د سلیمانی د وژل کېدو په اړه یې ولې څنې دي ویلي.
زموږ غلازه دی رادیو ناورې درنو دوستانو سلیم احمد صالح و چې د دې محل مهم خبرونه یې وړاندې کړل. وړاندې بخښونه کې د موضوعات او مسایل لرو. وسلوال طالبان وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد د دوهې پلازمینې قطر ته رسیدلی دی. د طالبان یو شمېر مخکینی غړي وایي چې قطر ته د خلیلزاد له رسیدو سره تمه کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې بیا پیل شي.
زه دوی خبر یم چې د دې اپډی په پای کې د خلیلزاد
خو په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازي ویلي په عراق کې روسي تحولات کولای شي د افغانستان سوله له خطر سره مخ کړي. په انتخاباتي مسایلو کې اوري چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به دغه هیواد په شپږو ولایتونو کې د شکایتونو په اړه پریکړه وشي.
همچنان شکایت ثبت شده از لحاظ ماهیت به سه کتګوري کې شامل تخطی، تخلف
د شکایتونو د کمیسیون رئیس زهرا بیان شینواله و. آیا په افغانی ټولنه کې لا هم فالیدل دود دی؟
رنجو او جامعتار دیگر پریشانی ها رو تیر کردگی هست و انشالا خط عقل منطقی بسیار خوب است. پیسر جمع کرده نمیتونه.
بلخ ته موړو او هلته د فالیدونکو او کوډګرو لګرم بازار مخبره وو. نور مسایل هم لرو. تخبرونه مو تر سپینزو بجو در اثر پات شو. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو د امده خبرونه لومړی موضوع وسلوال طالبان وای چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد د دوهې پلازمینه قطر ته رسیدلې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین دغه خبر په تاییدولو سره ازادي راډیو ته ویل طالبانو سره د سولې د توافقنامې د لاسلیک لپاره د دوی د مذاکره کوونکې ډلې او طالب مشرانو ترمنځ سلام مشورې بشپړې شوې دي. د طالبانو یو شمیر مخکینی غړي وای چې قطر ته د خلیلزاد رسیدو سره تمه کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې بیا پایل شي. په دې اړه جزئیات رحمت الله افغان راټول کړی دا اوس سره په سټډیو کې دی. افغان صاحب مهرباني په دې اړه نور لتاو.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وای چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی. په احتمالي توګه د دغه سفر هدف د امریکا د ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سولې مذاکراتو بیا پیلول دي. د دغه خبرو لسم پړاو شاوخوا درې ویشت ورځې وړاندې د لندۍ په دوه ویشتمه په موقت ډول درول سوي. په هغه وخت کې طالبانو اعلان کړی و چې خبرې د دوی په غوښتنه درول سوي دي څو له رهبرۍ سره سلا مشورې وکړي. له دوی وروسته طالبانو تایید کړی چې د دوی یو شمېر استازو د مشورو لپاره پاکستان ته سفر کړی. خو اوس د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل سلا مشورې بشپړې سوي دي خو وروستۍ سوي نه دي. موږ منتظر یو چې نهایی سی او توافقنامه لاسلیک سی. که څه هم د امریکا او طالبانو د مذاکراتو د بیا پیل په اړه تر اوسه څه نه دی ویل سوي، خو د طالبانو یو شمېر پخواني غړي وای چې دوی تمه لري چې د دوی ترمنځ د سولې مذاکرات ژر پیل سي. د طالبانو پخواني غړي سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل چې د طالب استازو او ښاغلي خلیلزاد ترمنځ به د سولې مذاکرات په روانه اونۍ کې پیل سي.
دا دوی خبر هم چې د دې اپټي په پای کې د خلیلزاد مذاکرات کوي دي کنه چې نو هر وخت چې تللې دي یو ورځ دوی په کوڅو دي نو مذاکرات شروع کیږي کدای شي سه شنبه او چهارشنبه دي شروع شي.
افغان حکومت هم تمه لري چې د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات دا ځل نتیجه ورکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري ازادي راډیو ته وایي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د مذاکراتو بین الافغاني دغه مذاکرات به بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي.
به حال چونی دور مذاکرات تازه شروع میشه، بازم نتیجه که گرفته میشه سر پروسه صلح افغانستان حتما تاثیرگذار است. این خاطر ما توقع داریم که اونا به یک نتیجه برسن و او نتیجهش منتج به نشست و یا مذاکرات آغاز مذاکرات بین افغان ها شود.
دا په داس حال کده چې افغان حکومت په بیا بیا له طالبانو غوښتي چې بین الافغانی خبرو نوړاندې اوربان وکړي. که څه هم طالبانو د افغان حکومت غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی، خو له دې وړاندې د طالبانو په یو اعلامیه کې راغلی وو امریکا له دوی د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. د دغه اعلامیې له مخې طالبانو په دې اړه له خپلو رهبرانو سره سلا مشورې پیل کړي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. عوام اوریدل چې وسلوال طالبان وایي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر مخکنیو طالبانو ویلي چې قطر ته د خلیلزاد له رسیدو سره تمه کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې بیا پیل شي. خو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی وایي په عراق کې وروستي تحولات کولی شي د افغانستان سوله له خطر سره مخ کړي. د اروپایي ټولنې استازی رونالډ کوبیا په خپل یو تازه ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان سوله د سیمې او نړۍ په کچه یوې ژورې حل لارې ته اړتیا لري. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات راټول کړي.
د قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته د افغانستان د سولې پر پروسې د منفي اغېز په اړه تازه اندېښنې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی وي د عراق تر پیښې وروسته د افغانستان د سولې پروسه له خطر سره مخ کیدونکې ده. د اروپایي ټولنې استازی رونالډ کوبیا په خپل یو تازه ټویټ کې ویلي د افغانستان سوله نه یوازې د دغه هیواد بلکې د سیمې او نړۍ په کچه یوې ژورې حل لارې ته اړتیا لري. ښاغلي کوبیا اندېښنه ښودلی چې د عراق پیښې کولی شي د افغانستان د سولې پروسې لوری بدل او دغه پروسه له خطر سره مخ کړي. د ده په خبره افغانستان پر سیاسي واک ټینګار کوي چې په خبره په اوس وخت کې لوبه ډیره ښه نه ده. که څه هم افغان حکومت په دې برخه کې له تازه څه ویلو څخه ډډه کوي، خو تېره ورځ د افغان ولسمشر دویم رسیال سرور دانش په یوې خبري غونډه کې د خپلو خبرو پر مهال په عراق کې د قاسم سلیماني وژل کېدو ته په اشاره سره وویل چې په سیمه کې له تاوتریخوالي ډک هر ډول چلند کولی شي د سیمې او نړۍ سوله له خطر سره مخ کړي.
بدون شک هر نوع برخورد خشن و خارج از قواعد بین المللی له شک پرته هر ډول ناسم چلند او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل به په سیمه کې وضعیت لا کړکېچن کړي او مونږ به په سیمه او نړۍ کې له سولې او ثبات لري او ستونزې به زیاتې کړي. مونږ هیلمند یو چې په سیمه کې تحولات به زموږ پر هیواد منفي اغیز ونه لري او د افغانستان د سولې پروسه متاثره نه کړي.
دغه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو قمندان قاسم سلیمانی د جنوري په دریمه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د هوایي ځواک په یو برید کې ووژل شو چې تر هغې وروسته د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې لا ترینګلې شوې. د دې پیښې په تړاو د جمعې په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د یو ټویټ له لارې له ډیپلوماټیکو لارو د امریکا او ایران ترمنځ د روان کړکېچ د حل هیله څرګنده کړه او وی ویل چې په سیمه کې د کړکېچ د پراخېدلو احتمال څخه اندېښنه لري. د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله هم د قاسم سلیمانی پر وژل کېدو غبرګون وښود او هیله څرګنده کړه چې د سلیمانی وژل کېدل به کابل او تهران او د افغانستان او امریکا اړیکې ترینګلې نه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون مرستیال جمال فکوري بهشتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه کړی چې د دواړو هیوادونو د ګټو لپاره په افغانستان کې کار کوي ممکن د افغانستان سولې ته ډول زیان ورسوي.
د عراق پیښې ټوله نړۍ اندېښمنه کړي. کاروان حالت کابو نه شي پرته له شکه چې دغه پیښه د افغانستان د سولې پر پروسې هم ناوړه اغیزه کولای شي، هغه هم په دې دلیل چې امریکا او ایران په افغانستان کې د خپلو ګټو د ټینګښت لپاره هر کار ته لاس کولای شي.
دا په داسې حال کې ده چې د زلمی خلزاد خبرو پر بنسټ د افغانستان د سولې خبرو کې تر بل هر وخت زیات پرمختګ شوی او تازه د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې بل پړاو خبرې چې برخلیک ټاکونکي هم خودل شوی په قطر کې پیلیدونکي دي. خو یو شمېر شنونکي عام خلک په سیمه کې رامنځته شوی بدلونونه اندېښمن کړي او وایي هسې نه چې دغه بدلونونه د حساسه پروسه له خطر سره مخ نه کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم د ټاکنیزو مسایلو پر لور. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به دغه هیواد په شپږ ولایتونو کې د شکایتونو په اړه پریکړې وشي. د دې کمیسیون په وینا ډیری شکایتونه د ټاکنیزو جرایمو اړوند چې مرتکبین به یې له څېړنې وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپیژندل شي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
جوزجان لومړنی ولایت دی چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د ابتدایي پایلو له اعلان وروسته پکې د شویو شکایتونو په اړه پریکړه شوې. که څه هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په دې اړه بشپړ جزئیات نه ورکوي، خو زیاتوي چې د پروان، پنجشیر او بادغیس په ګډون به په 15 نورو ولایتونو کې د یکشنبې ورځې تر ماښامه د شویو شکایتونو په اړه پریکړه وشي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي ډیری شکایتونه د ټاکنیزو جرایمو اړوند دي چې مرتکبین به یې له څېړنې وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وپیژندل شي. د دې کمیسیون مشرې زهرا بیان شینواری د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل کمیسیون د ټاکنیزو ډلو لخوا شوي شکایتونه په 14 کټګوریو ویشلې دي.
موږ د 14 کټګوري شکایتونه د ماهیت پر بنسټ په دریو کټګوریو ویشلې. ټاکنیزې تخته 1301 شکایتونه، ټاکنیز تخلفات 4303 شکایتونه، او ټاکنیز جرایم 3202 شکایتونه دي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ټاکنو قانون د 93 مادې د 2 فقرې پر بنسټ به هغه کسان چې ټاکنیز جرایم یې کړی له پیژندنې وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وپیژني. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د غشان وایي شکایتونه یې له تصنیف بندي وروسته د لومړي توبونو لمخې په څلور برخو ویشلې چې په لومړۍ برخه کې 8300 شکایتونه، په دویمه برخه کې 1313، په دریمه برخه کې 2600 واویا، او په څلورمه برخه کې سل شکایتونه شامل دي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په یو شمېر ولایتونو کې چې د شکایتونو شمیر پکې زیات دی د دې پروسې لوګدیدو هم خبر ورکوي. ننګرهار، کابل، پکتیا او کندهار هغه ولایتونه دي چې د ټولو په پرتله پکې د ټاکنیزو شکایتونو شمیر زیات دی. بلور ته بیا پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید په ځینې ولایتونو کې په ځان سره د کارونو پر مخ بیولو لپاره خپل دلایل د یوې تګلارې په چوکاټ کې له نوماندانو سره شریک کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي د ټاکنیزو شکایتونو د څېړلو لپاره قانون وخت مشخص کړی او اړتیا ده چې کمیسیون له هر څه وړاندې یو لارښود جوړ او د ټولو لور یو قناعت خپل کړي.
څنګه کوم چې دا اوس وخت کوم پیکر نه دی چې په ګټو په تاوان باندې واځي یو لارښود جوړ کړي او د ټولو ټکټونو سره هغه مطرح کړي سبب یو وي په دې کې اعتراض نه کوي او د دې فیصلې د منلو د نه منلو باسه مطرح نه کړي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید د قانون پر بنسټ تر راتلونکو 15 ورځو پورې خپل کارونه په ولایتونو کې بشپړ او خپل پریکړه اعلان کړي. د ټاکنو قانون وای کچیر څوک په ولایتونو کې د شویو پریکړو په اړه اعتراض لري د استیناف په مخه باید د درې ورځو پوګدو کې په کابل کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره خپل شکایتونه ثبت کړي. امید ظهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ژمی په سړه هوا کې په مزار شریف خار کې د کوټګرو او فالکتونکو ګرم بازار په دورسوي کې فالکتنه او کوټګری ځینې کسانو لپاره د اوایدو خه سرچینه ګرځیدلې ده او لزګونه کسان او لزګونه عامو کسانو ته په دوکې سره د غوي څخه د پیسو ګټلو په حال کې دي. یادې موضوع په بلخ کې د دنیا لمانو خبرګون هم پرولې او دوی غواړي چې ژر تر ژره د کوټګرو ټغر ورټول شي. د وخت د کمیل عمله دغه راپور په دې سات کې نشو خبرولې، خو ورزو د سیمې یوې مسلې ته اغم د سپای پاسداران او قدس ډلې پاړه. د ایران رهبر آیت الله خامنه‌ای د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته بیل کوم ځانډ اسماعیل اقانی د هغه ځایناسته د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قمندان کړ. د نوي قمندان د دې چټکی ټاکنې پیغام داده چې د قدس په ډله کې به څه بدل نشي. سیف الله ستانگزی د آزاد اروپا رادیو د فردا سانګي یو تفصیلی راپور پښتو ته ژباړل چې پکې د سپاه پاسداران د جوړښت او د قدس ډلې په اړه معلومات راټول شوی.
آیت الله خامنه‌ای د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته بیل کوم ځنډه اسماعیل قانی د هغه ځایناسته د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو قمندان وټاکه. د نوي قمندان د دې چټکې ټاکنې پیغام دادی چې د قدس په ډله کې به څه بدل نشي. د جنرال قانی د مقررې د حکم په متن کې همدې مسئلې ته اشاره شوې چې د دغو ځواکونو تګلاره د سلیمانی د قمندانۍ د دورې همغه تګلاره ده. سلیمانی آیت الله علی خامنه‌ای ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. خامنه‌ای د هغه په وژل کېدو سخت غوسه و او د هغه تر مرګ وروسته سمدستي د هغه کور ته ورغی او د هغه له فامیل سره خواخوږي وښوده.
حاج قاسم در انجام وظیفه در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت.
در امریکا ولسمشر دونالد ترامپ یو تروریست بولیم.
سلیمانی هاز بین perpetrating acts of terror to
سلیمانی لتیرو شلو کلون راهیسی په منځنی ختیځ کې د بیسوباتی رامنځته کولو په خاطر تروریستی فعالیتونه کول. څه چې امریکا وکړل باید ډیر په خوای کړی وای. سلیمانی د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ په امر د جنوري په 3مه د بغداد په نړیوال هوایی ډګر کې د یو هوایی بریټ هدف وګرځید. د هغه سره یو ځای د هشت شعبي مرستیال ابو مهدی المهندس او پینزنور کسان ووجل شول. د ایران د وسلوال پاوز په جوړښت کې د قدس ځواکونو ځای چیرته دی؟ هغه ډله چې د قاسم سلیمانی په موجودیت کې ډیره زیاته پر مخ لاړله. قدس د سپاه پاسداران له څلورو اصلي ځواکونو یو ده. د سپاه پاتې درې نور ځواکونه په ترتیب ځمکني یا پیاده چې مشري محمد پاکپور کوي، هوا فضا ځواکونه چې قمانداني امیر علي حاجی زاده په غاړه لري، او سمندري ځواکونه چې قمانداني علي رضا تنگسيري مختوري. جمن سپاه پاسداران له اتو ډلو جوړ شوی چې د سپاه د عمومي قمندان حسین سلامي او د هغه د ځایناستي علي فدوي تر نظر لاندې فعالیت کوي. د قدس ځواکونه چې په سپاه قدس مشهور دي د سپاه پاسداران بهرنۍ څانګه ده چې د ایران له پولو بهر فعالیت کوي. د سپاه په جوړښت کې د داسې یوې څانګې موجودیت په خوانې اعلانې ده، خو کله چې په 2011 کال کې د سوریې جګړه پیل شوه او د قاسم سلیمانی په مشرۍ د قدس ځواکونو د بشار اسد د رژیم په ملاتړ پکې پراخه ونډه واخیسته، د قدس ځواکونو او د هغوی د قمندان نوم تر پخوا زیات رسنیز شو. تیر وختونه د قدس ځواکونو د ماموریت ساحې لبنان او بوسنیا هرزګوینه وي. اوس وخت د دې ډلې ماموریتونه پراخ شوي. په لبنان کې دغه ډله د حزب الله ډلې په ملاتړ سره غواړي په دولتي او امنیتي جوړښتونو کې زیات نفوذ ولري. سوریه کې د بشار اسد له بقا ملاتړ کوي چې یو لارې د حکومت د ملاتړیو ملیشو رامنځته کول دي. عراق کې هم د هشت شعبي ډلې تاسیس او ایران ته د نږدې دولتونو د رامنځته کولو هڅه او د عراق له کردستان سره د اړیکو کنټرول او مدیریت ورلغاړي دی. په سنا کې د سعودي عربستان د فشارونو په وړاندې د حوثیانو د حکومت له بقا ملاتړ کوي. په افغانستان کې ایران ته د نږدې سیاسي او وسلوالو دودیز ملاتړ چې په مټ یې په دولت کې زیات نفوذ ولري. او د غزې په ترانګه کې هم د اسرائیل په وړاندې د حماس او اسلامي جهاد د ډلو په څیر له بیلابیلو ګروپونو هر اړخیز ملاتړ کوي. اکثر دغه ډلې او مشرانې د امریکا متحده ایالاتونو د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامل دي. خو د قدس ډلې اصلي او لوی غختلتیا او پراختیا په 1948 کال کې د قاسم سلیمانی په مشرۍ پیل شوه. دا چې په سپا کې د آیت الله علی خامنئی له محبوب قومندانانو یو په چټکۍ د قدس ځواکونو سازماني تشکیلات او فعالیتونه پراخ کړل. قدس ډله چې اساسا باید د سپا د عمومي قومندان او د هغه د ځایناستي تر نظر لاندې وي، د قاسم سلیمانی په قومندانۍ کې د دې لپاره چې هغه له آیت الله خامنئی سره خاصه اړیکه درلوده یو ډول خپلواکي ترلاسه کړه. قاسم سلیمانی هم خپلې تګلارې او پریکړې تر ډیره له آیت الله خامنئی سره همغږي کولې او د سپا عمومي قومندان یا د هغه ځایناستي سره ډیر نه کېناست. د سپا عمومي قومندان او د هغه ځایناستي هم د رهبرۍ په وړاندې د سلیمانی خاص ځای او مقام او د آیت الله خامنئی پوره اعتماد ته پکتو د قدس ډلې لپاره یوازې لوجستیکي او حمایوي چارې مخته وړلې او لدې پرته چې د سلیمانی پریکړې تایید کړي بل چاره نه درلوده. په قدس ځواکونو کې د تصمیم نیونې یو خاص سیستم موجود و، یو هیواد، یو قضیه، یو قومندان. قاسم سلیمانی داسې یو سیستم رامنځته کړی و چې په هر هغه هیواد کې چې د قدس ډلې ځواکونه فعال وي، د ادارې او پریکړې مسؤلیت یو خاص قومندان ته سپارل کېده او د ایران اسلامي جمهوریت له لوري ورته عام او تام صلاحیت ورکول کېده. په دغه سیستم کې دا تشکیلات په عراق، لبنان، سوریه، افغانستان، یمن او غزه ترانګه کې وو. د قدس ډلې نوی قومندان جنرال اسماعیل قعانی په قدس ځواکونو کې کومه نوې او تازه کار څیره نه ده. هغه نه یوازې دا چې د قدس ډلې د تاسیس له پیل راهیسې په دې ډله کې له دریو لسیزو حضور لري، بلکې په تیرو 12 کلونو کې د قاسم سلیمانی مرستیال او د هغه د ځایناستي دندې مخته وړلې. دا په قدس کې د افغانستان د دوسیې مسؤل هم وو. قعانی د خراسان ولایت دی چې د افغان جنگیالیو نه جوړې د فاطمیون په څیر د ایران پلاوه ډلو د فعالیتونو اصلي مرکز بلل کیږي. د فاطمیون په څیر په افغانستان کې د ایران د نیابتي ډلو سره د قعانی د همکارۍ مخینه د ایران او عراق د جګړې وخت ورګرځي. اسماعیل قعانی د ایران او عراق د جګړې پر مهال د خراسان ولایت د جنگیالیو د دوو اصلي ډلو امام رضا یوشت او نصر پنځم لهکر قومندان وو. اکثر افغان جنگیالي چې د ایران په ګټه د عراق په ضد جنگیدل د همدغه ډلو غړي وو. هغه افغانانو چې د امام رضا ډله او نصر پنځم لهکر کې د حضور تجربه درلوده او ورسته هم د سپاه تر نظر لاندې د افغانستان په کورونی جګړو کې ښکیل شول، د قاسم سلیمانی او د هغه د ځایناستي اسماعیل قعانی په قومندانۍ سره د سوریې په کورونی جګړو کې برخه واخیسته چې هدف یې د بشار اسد رژیم ملاتړ و. د سوریې په جګړه کې د فاطمیون ډله تر دې اندازې د قاسم سلیمانی او اسماعیل قعانی پام ورواړه و چې قرار قرار دا ډله په لهکر بدله شوه. د افغانستان یو شیعه وګړی علی رضا توسلی چې د ایران او عراق د جګړې تجربه هم درلوده او په ابو حامد مشهور د فاطمیون اصلی بنسټګر بلل کیږي، د 1993 کال کې په سوریه کې ووژل شو. د راپورونو په اساس د فاطمیون په ډله کې زرګونه افغانان شیعه ځوانان د سوریې جګړې ته استول شوی چې ګڼو ته مرګ ژوبلی اوښتي. دغه افغان جنگیالیو له ډلې یو شمیر په سوریه کې د رژیم د مخالفو ډلو لخوا نیول شوی هم دي چې وایي ایران له خوږی غوتی ونیول او د دوی له مجبوریت استفاده وکړه.
کار بودم، کار نه بود، کار خلاص دیگه، کار
نه بود، مو بودم کار. بچه‌ها شما از افغانستان برای کار میایین ایران، نه اونجا اومدین کار کنین، سای فریب ایران نخورین، ایران با شما میگن پاسپورت میده و پول میده اینا همش درو.
د افغانستان د اجرایه رئیس مرستیال او د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند مشر محمد محقق بیا په 2018 کال کې ایران ته تللی وو او هلته د فاطمیون او د هغو ټولو جنگیالیو ستاینه وکړه چې د دې په خبره د داعش په وړاندې وجنګیدل. د منځني ختیځ د مطالعاتو د انسټیټیوټ دی او سیړنیز راپور لمخې چې وړم 2018 کال خبر کړ، د فاطمیون د یو قومندان محمد حسن حسینی په حواله ویل شي چې له 2000 تر 4000 جنگیالي په فاطمیون کې شامل دي. ویل کیږي د دغو افغان جنگیالیو کورنیو ته چې اکثر په ایران کې دي، د ایران د حکومت لخوا پیسې ورکول کیږي او ځین نور امتیازات. افغان حکومت تل د نیابتي جګړو مخالفت ښودلی او ورسته له هغه چې دوه کاله د مخه د سوریې په جګړه کې د څه باندې 2000 افغان جنگیالیو د وژل کېدو خبرونه خپاره شول، افغان سیاستوالو توند خبرګونونه وښول. حکومت ټینګار وکړ چې له هیواد د باندې له نیابتي جګړو سره مخالفه دی او باید د افغانانو وینې د پردیو د ګټو لپاره توی نشي. د قدس په وړاندې ننګونې څه دي؟ د قدس ډلې په وړاندې تر ټولو لوی ننګونه د قاسم سلیمانی د ځای ډکول یادېږي. د ایران د پلویانو او د مخالفینو په ذهن کې د قدس ډلې د هویت یو مهمه برخه د قاسم سلیمانی د احسان پوروړې ده او امتیازات یې هغه ته ورګرځي. له سلیمانی پرته سخته ده چې د قدس ډله د سپا په لویو پریکړو کې خپل نفوذ او دریځ خوندي کړي. اسماعیل قعانی تر اوسه د آیت الله خامنئی په وړاندې له شخصي او کاري اعتباره برخمن نه دی او له رهبر سره د خاصې اړیکې ټینګښت احتمالا وخت غواړي. له بلې خوا سره له دې چې قعانی په تیرو 12 کلونو کې په سیمه کې ایران د نیابتي ډلو له مشرانو او قومندانانو سره اړیکې درلودې، له هغوی سره د قاسم سلیمانی په څیر د اړیکو په جوړولو وخت لګیږي. د دغو ټولو ننګونو د ماتولو لپاره د قدس ډلې او د دې ډلې د نوي قمندان سترګې یوازې او یوازې د ایران د اسلامي جمهوریت د رهبر آیت الله خامنئی د باور او خاص ملاتړ جلبولو ته پاتې دي. خود خامنئی د خاص ملاتړ په دوام سره سره بیا هم د دې ډلې په وړاندې تر ټولو لوی ستونزه دا ګڼل کېږي چې امریکا یې پر ضد سخت فعال شوي، قمندانان او د نیابتي ډلو مشران یې وروجني. دا داسې یو ستونزه ده چې د قدس ډلې د قمندې شبکې او نور نیابتي ډلو ته کلکه ضربه رسوي.
دغه غلازادي رادیو ناوري درنو دوستانو سلور بجې او دیرش دقیقې شوي. صالح محمد صالح د افغانستان سیمه او نړۍ ته مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي.
د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو د وسلولو طالبانو په ډلیزه حمله کې د یو ځانمرګ په ګډون لس تنه وسلول طالبان وژل شوي دي. د ولی ویان دوی په پیښه کې یو پولیس هم وژل شوی، شپږ وسلول طالبان او یو پولیس ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د هرات کندهار د لوی لارې په اوږدو کې